د مینې پیغام.
زما خو اوریدونکو، د مینې پیغام ریډیو نه زه ندیم ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زما پوره یقین دی چې تاسو ټول به روغ جوړ، خوشحاله او په سلامتۍ یئ. زما خوږو ملګرو، زه د خدای پاک ډیر زیات شکرګزار یم چې هغه زموږ د ټولو حفاظت او ساتنه کوي، او لکه څنګه چې تاسو د دینه خبر یئ چې د کرونا وایرس په نوم یو وبا په ټوله دنیا کې لګیا دی خورېږي، نو زما هم دا دوا ده چې خدای پاک دې دا وبا ختمه کړي، او څوک چې د دې وبا په وجه متاثره شوي دي خدای پاک دې هغوی له صحت ورکړي. زما ملګرو، د خپل صحت او د خپل ځان ډیر خیال ساتئ، کوشش کوئ چې خپل ځانونه صفا ساتئ. کله چې تاسو بار ځئ یا د بار نه کور ته رادننه کیږئ، نو خامخا خپل لاسونه صابون سره وینځئ، ځکه چې د کرونا وایرس دا جراثیم زموږ وجود سره لګېدی شي او بیا زموږ په ذریعه دا نورو خلکو ته لګېدی شي. او تاسو ته به معلومه وي چې دا وایرس په ماشومانو او په بوډاګانو باندې ډیر خراب اثر کولی شي. زما ملګرو، تاسو ته به معلومه ای چې په نن ورځ باندې مونږ تاسو ته د مینې پیغام ریډیو نه د ایمان د سفر پروګرامونو د سلسلې نه هر هفته یو پروګرام وړاندې کوو، او په هر پروګرام کې مونږ په مختلف موضوع باندې خبرې اترې کوو. او دغه شان بنن مونږ په یو خاص موضوع باندې خبرې اترې کوو، او په دې موضوع کې به مونږ د جنت په حق له خبرې اترې کوو چې د جنت په حق له په مسیحیت کې څه ویلې شوې دي، او نور مذهبونه د جنت په حق له څه نظریه لري، یا د هغوی په کتاب کې د جنت په حق له څه فرمایلی شوي دي. نو یقینا چې دا نننۍ خبرې اترې به مستاسو ډیرې خوښیږي، او زه په دې خبرو اترو کې یوازنی یم، بلکې ما سره فیصل لور هم موجود دی. فیصل، ستاسو ډیره مننه چې تاسو دلته رالی او د خپل قیمتي وخت نه وخت وویستو او دلته په دې پروګرام کې موږ سره شرکت وکړو.
ندیم اروره، ستاسو هم یو جهان مننه چې تاسو مالم دلته یو ځل بیا مقرره کړې ده.
ډیره مننه فیصل اروره. زما خوږو ملګرو، مونږ د خدای پاک ډیر زیات شکرګزار یو چې هغه مونږ له په ژوند کې دا فضل را کړی دی چې مونږ د خپل ژوند په دې سفر کې داسې مخ په وړاندې لاړ شو لکه څنګه چې د هغه خپل کلام مونږ ته ښایي. مونږ ته پته ده چې دا ژوند یو سفر دی، نو د هر سفر یو منزل هم ضرور وي. نو دغه شان زمونږ هم یو منزل شته، ځکه چې د دې منزل په وسیله به مونږ خدای پاک ته رسو. او مونږ ته دا خبره معلومه ده چې د هر یو سفر د پاره یو منزل ضروري وي، چې تر څو پورې منزل نه وي نو یو مسافر خپل سفر نشي پوره کولی او نه خپل هغه منزل ته رسیدی شي. مونږ په دې دنیا کې یو، خو خدای پاک زموږ د پاره یو منزل تیار کړی دی، او هغه غواړي چې مونږ ټول هغه منزل ته ورسو او هغه د تل عمر ژوندون حاصل کړو کوم چې زموږ خدای پاک مونږ له راکول غواړي. زما خو اوریدونکو، نن به په دې پروګرام کې مونږ خبرې کوو چې مونږ به څنګه د کلام په مطابق خپل ژوند تیرو. خدای پاک انسان سره یوه ډیره لویه وعده کړې ده چې هغه به مونږ هغه ځای ته بوزي چرته کې چې زمونږ خدای پاک په خپله موجود دی، د هغه پاک روح موجود دی، او د هغه زوی مالک عیسی مسیح موجود دی. او هغه ځای ته جنت هم وای او فردوس هم ورته ویل کیږي. مونږ هله هغه ځای ته تلی شو چې کله مونږ دې دنیا کې خپل ژوند د هغه د مرضۍ په مطابق تیر کو. او نن به مونږ د دې په هکله خبرې کوو چې جنت څه ته وای، او دا کوم ځای دی، او جنت واقعي او حقیقت دیم او کنا. آیا جنت به پاک ځای وي یا هلته کې به ناپاکه کارونه هم کیږي؟ او مونږ به د دې په هکله هم زده کوو چې څوک په هغه ځای ته ځي.
ندیم اروره، دا د خوشحالۍ خبره ده چې نن مونږه په دې موضوع باندې خبرې اترې کوو چې د دې په باره کې د ډېرو خلکو سوچ بدل دی، او دا یو ډېره اهم موضوع ده. زه د خدای پاک شکر کوم چې مونږ به نن په دې موضوع خبرې کوو، او زما یقین دی چې خدای پاک به تاسو له او مونږ له دا حکمت را کوي، او خلکو ته به زمونږ د دې خبرو نه ډیر برکت ملو شي.
بې شکه چې دا هم د خدای پاک د طرف نه حکمت دی چې هغه مونږ استعمالوي چې مونږ د هغه د کلام خبرې خلکو ته ورسو، چې خلک د کلام په وسیله تل عمر ژوندون ته ورسي. که مونږ وګورو، نو یقینا چې د خدای پاک کلام مونږ ته د جنت په هکله ډیر په واضحه طور سره دا خبره څرګندوي چې جنت یو حقیقت دی، او د خدای پاک وعدې او لوزونه په کلام مقدس کې موجود دي. او که مونږ په انجیل شریف کې د اول کورنتیانو په خط دویم باب او نهم آیت کې وګورو، نو هلته کې لیکلی شوي دي: څه چې نه سترګو لیدلي او نه غوږونو اورېدلي او نه د انسان په زړه کې راغلي دي، هغه څیزونه خدای پاک د هغوی دپاره تیار کړي دي څوک چې د هغه سره مینه کوي. او په لسم آیت کې لیکلی شوي دي چې دا ټولې خبرې خدای پاک په مونږ د روح په وسیله ښکاره کړي، ځکه چې روح د هر څیز تلاش کوي، بلکې د خدای پاک پټې خبرې هم معلوموي. نو زما ملګرو، دلته کې د خدای پاک د روح ذکر کیږي چې د هغې پاک روح په وسیله باندې موږ په هر څیز پوهېدای شو. نو چې کله موږ دا خبره کوو، نو یقیناً زموږ په زړه کې دا سوال راځي چې دا به موږ ته څنګه پته لګي. نو ځکه ما تاسو ته دا آیت ولوستو چې په کې لیکلی شوي دي چې څه چې نه سترګو لیدلي، نه غوږونو اورېدلي، او نه انسان په زړه کې راغلي دي، هغه څیزونه خدای پاک د هغوی دپاره تیار کړي دي څوک چې د هغه سره مینه کوي. نو فیصله وروره، زه غواړم چې تاسو موږ ته دا ووایئ چې د خدای پاک روح موږ ته څنګه رارسي او موږ څنګه په دې باندې پوهېدای شو.
ندیمه وروره، لکه څنګه چې تاسو دا حواله ولوستله او تاسو پکې د روح لفظ استعمال کو، نو په کلام کې جسمانی او روحانی مرګ جدا جدا دي. که موږ وګورو، نو په باغ عدن کې خدای پاک انسان په خپل صورت جوړ کو، او د دې یو مقصد وو چې خدای پاک ذات دی. او خدای پاک حضرت آدم علیه السلام ته وویل چې د ښه او د بد د پیژنګلو د ونې نه میوه ونه خورې، او چې کله تې تا میوه وخوړه نو ته به مړ شي. زما ملګرو، ګورئ چې کله حضرت آدم علیه السلام هغه میوه وخوړه، نو هغه په روحاني طور مړ شو. په جسماني طور هغه ژوندی و، او شیطان انسان ته وویل چې میوه وخوره. خو چې کله انسان میوه وخوړله، نو شیطان ورته وویل چې تا خو میوه وخوړه خو مړ نه شوې. نو خدای پاک خو تا ته رښتیا خبره نه ده کړې. نو هم د هغه ځینه دا ټوله سلسله خرابه شوه. خدای پاک ذات دی، هغه روح دی، هغه نور دی، او هغه چې کوم سیزونه پیدا کړي دي، نو هغه غواړي چې هغه هم پاک وي. په هغه سیزونو کې هیڅ ګناه لیدل نه غواړي. د هغه چې کوم قانون دی، نو هغه هم هغه شان کوي، خپل قانون نه بدلی. او لکه څنګه چې موږ لږ مخکې یو آیات ولوستلو چې هغه ټول سیزونه خدای پاک د هغوی دپاره تیار کړي دي څوک چې د هغه سره مینه کوي، او هغه سیزونه روح موږ ته ظاهروي. روح پاک دی، او د هغې د حاصلولو دپاره انسان له صادقه کیدل او پاک کیدل پکار دي. نو هم دا خبره پولس رسولم کوي.
فیصله وروره، زه غواړم چې دا خبره لږ نور هم واضح شي چې دا د خدای پاک منصوبه ده، د هغه وعده ده. او عیسی مسیح په خپله فرمایلی دي چې زما د پلار په کور کې د اوسېدو ډېر ځایونه دي، که چېرې داسې نه وې نو ما به تاسو ته دا ویلي وسه چې زه ځم چې ستاسو دپاره ځای تیار کړم. او د دې په هکله په انجیل شریف کې یو بل هم ډېر ښکلی آیت دی، او دا آیت موږ اکثر وایوم چې په کې لیکلی شوي دي: خدای پاک د دې دنیا سره داسې مینه وکړه چې خپل ایک یو زوی هم ورکو، نو څوک هم چې په هغه ایمان راوړي هلاک په نه شي خو د تل عمرې ژوندون به بیا مومي. نو زما ملګرو، په دې ځمکه خو د تل عمرې ژوندون نشته. یقیناً چې د تل عمرې ژوندون خدای پاک سره په هغه ځای کې دی کوم ځای ته چې موږ جنت یا فردوس وایو. فیصله وروره، تاسو د دې په حق له موږ ته سویل غواړئ.
ندیمه وروره، د خدای پاک کلام ډیر واضح دی. که موږ زړه عهدنامه وګورو، یعنی د انجیل شریف نه چې کوم مخکینی کتابونه وو، که موږ هغه وګورو، نو د هغو ټولو کتابونو مفهوم دا دی چې کله انسان د ګناه په وجه د خدای پاک د حضورۍ نه ووتلو، نو د خدای پاک مینه دومره زیاته وه چې هغه نه غوښتل چې انسان د هغه د حضورۍ نه وځي. زما ملګرو، په انجیل شریف کې پطرس رسول فرمایلی دي چې خدای پاک د هیچ چا هلاکت نه غواړي، بلکې هغه غواړي چې هر یو کس توبه وکړي. نو اوس سوال دا پیدا کیږي چې د توبې مطلب څه دی. زما ملګرو، د توبې مطلب دا دی چې خدای پاک غواړي چې انسان هم هغه شان پاک شي لکه څنګه چې زما په حضورۍ کې پاک وو. زما ملګرو، د حضرت موسی علیه السلام په دور کې چې کوم شریعت وو، نو که موږ هغه شریعت ته وګورو، نو هغه شریعت ولې راغلو؟ شریعت ځکه راغلو چې انسان دا کوشش کولو چې د شریعت د پوره کولو په وجه به هغوی خدای پاک خوشحاله کړي او خدای پاک له به لاړ شي. خو که موږ وګورو، نو ګناه د انسان په فطرت کې شامله وه، او ځکه حضرت داود نبی فرمایلی دي چې زه د ګناه په حالت کې د مور په خېټه کې لوی شوم. چې کله ګناه راغله، نو د هغې په وجه د انسان فطرت خراب شو. هغوی به د ځناورو قربانۍ کولې، خو د هغې په وجه به صرف د هغوی هغه وخت دپاره ګناه معاف شوه، خو د ګناه اثر به ختم نه و. نو د خدای پاک مینه دا وه چې انسان پاک او صادق جوړ شي. لکه څنګه چې موږ ټولو ته د حضرت نوح علیه السلام په باره کې پته ده چې د هغه په دور کې په ټوله دنیا کې صادق انسان و. او دویمه خبره دا ده چې خدای پاکم د هغه صداقت لیدلی شو. نو خدای پاک هغه غوره کو، او بیا هغه طوفان راغو، او خدای پاک پکې هغوی بچ کړل. نو خدای پاک غواړي چې انسان هلاک نشي، ګناه د هغه نه لري شي، د هغه په ژوند کې د ګناه زور ختم شي، او دا کار مونږ په نوې عهدنامه کې ګورو چې مالک عیسی مسیح راغلو او هغه دا کار پوره کړو کوم چې انسان نشو پوره کولی.
فیصله وروره، تاسو بالکل صحیح خبره وکړه. او که چېرې مونږ په انجیل شریف کې د عبرانیانو خط څلورم باب او لسم آیت کې وګورو، نو هلته لیکلی شوي دي: ځکه چې هغه څوک چې د خدای پاک په آرام کې داخل شي، نو هغوی به هم د خدای پاک په شان د خپلو کارونو نه په آرام شي. زما ملګرو، په دې آیت کې دا خبره کیږي چې د خدای پاک په شان، نو دا یو ډیر ښکلی آیت دی. نو زما ملګرو، خدای پاک غواړي چې انسان هم په آرام کې شي او د دنیا د بوج نه آزاد شي او په سکون کې شي او هغه سره یو ځای شي. فیصله وروره، لکه څنګه چې مونږ خبرې وکړې چې جنت یو حقیقت دی او دا د خدای پاک د طرف نه یوه وعده ده او جنت شته، مونږ به د دې په هکله نورې هم خبرې کوو. ځکه چې په تیرو ورځو کې ما یو ویډیو وکته چې پکې یو کس خلکو ته دا تعلیم ورکولو چې تاسو په دې دنیا کې لږ شان په ځان کابو کوئ او صبر وکئ، ځکه چې بیا داسې وخت را روان دی چې خدای پاک به پخپله تاسو له پخپلو لاسو ښه نه ښه شراب درکړي او هلته کې به ستاسو دپاره ډېرې ښځې وي او دا به وي او هغه به وي. نو چې کله ما دا خبرې واورېدې، نو یقین وکړه چې زه ډېر زیات خفه شوم چې دا څنګه خبرې دي. نو د هغه وخت نه ما دا فیصله وکړه چې زه د دې په هکله نورم مطالعه وکم او دا وګورم چې په مسیحیت کې د اسمان په هکله څه ویلې شوي دي او نور مذهبونه د دې په هکله څه وایي. نو اول به مونږ ګورو چې په مسیحیت کې څه ویلې شوي دي. په مسیحیت کې چې کوم زمونږ خدای دی، نو هغه پاک خدای دی، هغه د پاکیزګۍ سرچینه دی. په انجیل شریف کې د متی په کتاب پنځم باب او اتم آیت کې لیکلی شوي دي: بختور دي هغوی چې زړونه یې پاک دي، هغوی به د خدای پاک دیدن وکړي. نو فیصله وروره، تاسو د دې په هکله څه ویل غواړئ؟
ندیمه وروره، په دې آیت کې لیکلي دي چې بختور دي هغوی چې زړونه پاک دي. نو اوس سوال دا پیدا کیږي چې پاک زړه څه ته وایي. دا خبرې به زه تاسو ته په څلور حصو کې بیان کوم. لکه څنګه چې موږ ته پته ده چې د انسان په زړه کې څلور خانې وي، نو داسې د روحاني زړه هم څلور خانې دي چې پکې خیالات، ارادې، آزاد مرضي او احساسات شامل دي. زما ملګرو، په انجیل شریف کې د متی په کتاب او اتلسم آیات کې عیسی مسیح فرمایلی دي: ولې تاسو دا نه وینئ چې کوم سیز چې په خوله دن نه شي خېټې ته لاړ شي او بیا هغه د بدن نه بهر وځي، خو چې څه په خولې ویلې شي هغه د زړه نه راوځي. او دغه خبرې دي چې انسان پلیتی. او په وړاندینو آیتونو کې عیسی مسیح داسې فرمایلی دي: په هغې کې د ټولو نه ړومبې اوران خیالونه لکه قتل، زنا، حرامکاری، غلا او د دروغو گواهی، غیبت د زړه نه راوځي. نو پاک زړه څنګه وي؟ خدای پاک په خپله پاک دی. او څوکم چې د هغه کلام لولي، نو په هغوی کې ړومبۍ خبره دا راځي چې د هغوی خیالونه پاک شي. نو زما ملګرو، شیطان څه وکړل؟ شیطان د بیبي هوا د خیالاتو، د وجود د احساساتو، د ارادې او د آزادې مرضۍ غلط استعمال وکړو. لکه څنګه چې په کلام مقدس کې لیکلي دي چې بیبي هوا هغه میوې ته وکتل، نو هغې وویل چې دا په کتلو کې دومره ښکلې ده، نو دا به په خوړلو کې څومره مزیداره وي. نو زما ملګرو، خدای پاک پاکیزګي خوښوي. او زه غواړم چې تاسو ته د زړې عهدنامې نه یو څو آیتونه ولولم. که تاسو په زړه عهدنامه کې په تورات شریف کې د هجرت د کتاب نه نولسم باب او د هغې لسم آیت ولولئ، نو تاسو ته به دا خبره واضح شي. په هغې کې لیکلی شوي دي چې اسرائیلیانو هم خدای پاک لیدل غوښتل او هغوی وویل چې صرف موسی خدای پاک سره خبرې کوي، موږ هم خدای پاک لیدل غواړو. نو خدای پاک حضرت موسی ته وویل چې لاړ شه او هغوی ته ووایه چې خپل ځانونه په دوه درې ورځو کې پاک کوي، خپلې جامې دې ووینځي او هغوی دې صرف د سینا غره له نږدې راشي او هغې سره دې لاس ونه لګی، ځکه چې زه پاک خدای یم. او که چا هم هغې له لاس وروړو، نو هغه به مړ شي. حضرت موسی لاړو او هغه خلکو ته وفرمایل چې په درې ورځو کې خپل ځانونه پاک کوي او خپلو ښځو له به نږدې نه ورځئ. نو دا د خدای پاک پاکیزګي ده. نو تاسو چې د بل مذهب په باره کې کمې خبرې وکړئ، نو دا ډېر عجیبه دي. نو ندیمه وروره، خدای پاک ذات دی او هغه پاکیزګي خوښوي. نو خدای پاک نه غواړي چې د هغه په حضور کې دی داسې کارونه وشي کوم چې ناپاکه دي او د خدای پاک نه دي خوښ.
زما خو گوریدونکو، په کتاب مقدس کې د یشیا نبی د صحیفې د شپږم باب لومبی دریو آیتونو کې لیکلی شوي دي: او د هغه د چوغې لمن سره د هغه کور ډک شو، د هغه نه ګیر چاپیره بلیدونکي مخلوق ولاړو. هغوی یو بل ته نارې وهلې، مقدس مقدس، مالک خدای رب الافواج مقدس، د هغه د جلال نه دنیا ډکه ده. نو زما خو ګوریدونکو، مقدس پاک ته ویلی شي. نو دلته چې مقدس او مقدس ویل کیږي، نو د دې مطلب دا دی چې پاک او پاک. د خدای پاک حضوري چرته چې هم راشي، نو هلته د هغه نور او د هغه پاکیزګي خوره شي.
زما ملګرو، زه به درته یوه بله خبره وکم. کله چې به یو کاهن د خدای خیمې ته دننه کېدو او هلته پاکترین مقام ته به ورتلو، نو حضرت موسی ته خدای پاک د هغوی جامې ښودلې وي چې هغوی به داسې جامې اچوي. نو د کاهنانو په کپړو کې به یو رسۍ تړلې وه، او کاهن به کال په کال دغې خیمې ته د کفارې دپاره یو ځل ورتلو. نو که چېرې هغه کاهن به پاک نه و، نو د خدای پاک په حضورۍ کې به مړ شو، او بیا به خلکو هغه کاهن په هغه پړي سره بهر راوویستلو کم سره چې به تړلی و. نو زموږ خدای پاک داسې پاک دی.
زما ملګرو، چې کله موږ د خدای پاک د پاکوالي خبره کوو، نو موږ ګورو چې په تورات شریف، د نبیانو په پاکو صحیفو، او په زبور شریف کې، او په انجیل شریف کې په مختلفو ځایونو کې لیکلی شوي دي چې خدای پاک دی، هغه رحیم دی، هغه مینه دی، هغه انصاف کوونکی دی. نو په خدای پاک کې دا ټول صفتونه موجود دي. مطلب دا چې خدای پاک رحیم هم دی، خدای پاک مینه هم دی، او خدای پاک منصف هم دی. خو په کلام مقدس کې په خاص طور باندې د خدای پاک د یو خاص صفت په هکله ذکر کیږي، او د هغه صفت ډیر تعریف شوی دی. او په دې آیت کې مونږ ګورو چې درې ځله خدای پاک ته مقدس، مقدس او مقدس ویلې شوي دي. نو په خدای پاک کې هم دا صفت دی کوم چې په دې دنیا کې په یو سیس کې نشته، او هم پاکوالی د خدای پاک د ذات یو خاص صفت دی کوم چې صرف په هغه کې دی. مونږ له په خاص طور باندې دې خبرې ته غور کول پکار دي چې د کتاب مقدس خدای پاک پاک ذات دی.
زما ملګرو، که مونږ په رویا یا د مکاشفې په کتاب کې سلورم باب کې وګورو، نو هلته کې د جنت یو پوره تصویر دی. نو د مکاشفې په کتاب سلورم باب او اتم آیت کې لیکلی شوی دی، شپه ورځ بغیر د دمې دا ثنا وویله: قدوس قدوس قدوس، قادر مطلق خدای پاک. ندی مروره، لکه څنګه چې تاسو موږ ته وویل چې په کتاب مقدس کې د خدای پاک د پاکوالي ذکر کیږي، نو هغه جنت چرته چې خدای پاک استوګنه کوي هغه هم پاک دی، او په هغه کې اوسیدونکي هم پاک دی.
بالکل فیصله روره، په زبور شریف کې ډیرو ځایونو کې د خدای پاک د پاکیزګۍ په هکله لیکلی شوی دی، خو وخت ډیر مختصر دی، نو دا به ممکن نه وي چې زه د زبور شریف نه هغه ټولې حوالې تاسو ته بیان کړم. خو دومره به ووایم چې زمونږ مالک خدای پاک او د هغه تعلیم مونږ په کلام مقدس کې ګورو. هلته کې لیکلی شوي دي چې شرابیان به د خدای پاک په بادشاهۍ کې نه داخلیږي. نو داسې کسان د خدای پاک په بادشاهۍ کې داخلېدی نه شي. او لکه څنګه چې مونږ ته پته ده چې په دې دنیا کې صرف یو مذهب نه دی، بلکې ډیر مذهبونه دي. نو د بعضې مذهبونو خلکو دا عقیدیم دي چې د جنت اته دروازې دي، او هغې ته به فرښتې ولاړې وي او حفاظت به یې کوي، او د هغوی په جنت کې د دې دنیا د سیزونو او د دې دنیا د خوشحالو زیات ذکر کیږي. او لیکلی دي چې هلته کې به د هغوی دپاره ډېرې ښکلې ښځې وي، او قیمتي کاڼې به وي، ښکلې ښکلې خوراکونه به وي. او د دې نه علاوه دام پکې لیکلی شوي وو چې هلته به پی او شراب وي، او دا به ډیر خاص شراب وي. خدای پاک به په خپله هغوی له دا شراب ورکوي. او د هغوی په کتابونو کې دام لیکلی شوي دي چې څوک د خدای پاک دي، نو خدای پاک به هغوی ته زیات هر څه ورکوي. او د هغوی په کتابونو کې دام لیکلی دي چې خدای پاک په هغه خلکو له داسې ښځې ورکي چې هغه د بیان نه بهر دي. او دام پکې ویلی شوي دي چې د هغوی ښځې به پیغلې وي، او ډیرې ښایسته به وي، او د هغوی به ډیرې زیاتې ښځې وي. او په دې دنیا کې چې د هغوی کمې ښځې دي، هغه به هم هلته کې ورسره وي. نو فیصله وروره، تاسو د دې په هکله څه ویل غواړئ؟
ندی مروره، ستاسو د دې خبرو نه ما ته د ملک عیسی مسیح یوه خبره رایاده شوه. ملک عیسی مسیح نه چا سوال وکړو چې ورونه وي او د مشر ورورې چې کومه ښځه وي، نو هغه د هغه نه کونډه پاتې شي، نو هغه دویم ورور سره واده وکړي، او دغه شان هغه وواڼه مړه شي، او اخره کې هغه ښځه هم مړه شي، نو د قیامت په ورځ به دا د چا ښځه وي؟ ځکه چې وواڼو ورونو سره واده کړی وو. نو زما ملګرو، تاسو واورئ چې عیسی مسیح ورته څه وویل. هغه ورته وفرمایل چې په اسمان کې به ودونه نه کیږي، بلکې هلته کې به ټول لکه د فرښتو په شان وي. زما ملګرو، فرښتې څه وي؟ فرښتي روحونه دي. د هغوی جسمونه روحاني وي او هغوی د خدای پاک حکم مني. زما ملګرو، چې کله خدای پاک حضرت آدم او بی بی هوا پیدا کړل، نو هغوی له برکت ورکو او ورته ویل چې ډیر بچی پیدا کوي او دا ځمکه ډکه کوي. نو واده کول د خدای پاک د طرف نه یوه منصوبه ده چې په دې ځمکه یوه ښځه او یو سړی میلو شي او د هغوی بچی پیدا شي او دنیا زیاته شي.
زما خو ګورېدونکو، په انجیل شریف کې د متی په کتاب 2 باب او 3 آیت کې لیکلی شوی دی، ځکه چې په قیامت کې ښځې او سړی یو بل سره ودونه نه کوي، هغوی به د اسمان د فرښتو په شان وي. نو په انجیل شریف کې دا خبره ډیر په واضح طور سره لیکلی شوې ده چې هلته کې به خلک د فرښتو په شان وي. که موږ د توریت تعلیم ته وګورو، یا د نبیانو د صحیفو، او یا موږ د انجیل شریف تعلیم ته وګورو، نو دا ټول یو بل سره ملاویږي. ګرانو اوریدونکو، که چېرې ستاسو څه سوال وي، نو تاسو ضرور موږ ته ټیلیفون وکړئ او زموږ به هم دا کوشش وي چې ستاسو د هر یو سوال جواب تاسو له درکو. او فیصله وروره، لکه څنګه چې موږ خبرې وکړې چې د مسیحیت نه علاوه داسې نور مذهبونه شته چې په هغې کې دا عقیدې دي چې یو کس چې کله اسمان ته لاړ شي، نو د هغوی به ډېرې زیاتې ښځې وي. او دغه شان که موږ وګورو، نو په هغې کې دام ویلې شوي دي چې د ډېرو ښځو نه علاوه د هر یو کس په ډېر زیات نوکران وي. نو وروره، تاسو موږ ته دا ووایئ چې آیا دا خبرې کوم چې د کلام مقدس د خدای پاک د طرف نه شوي دي، او هغه خبرې د چا په هکله چې ما تاسو ته وسوکړې چې هغوی ته به په اسمان کې داسې سیزونه میلاویږي، نو آیا دا خدای پاک او هغه خدای پاک یو کېدای شي؟ ځکه چې یو خدای خو دوه قسمه خبرې نشي کولی چې په اسمان کې به تاسو ته څه څه میلاویږي.
ندیمه وروره، زه به درته دا ووایم چې د کلام مقدس خدای پاک داسې نه دی، او نه هغه داسې خبرې کړې دي. په کلام مقدس کې موږ ته داسې هیڅ ذکر نه میلاویږي. د هر چا خپل مذهب دی، خو انجیل شریف چې دی، نو دا د خوشحالۍ زیری دی، او د خوشحالۍ دا زیری به موږ پوره دنیا ته رسوو. په دې خبره پوهیدل ډیر زیات ضروری دي چې یو جسمانی ژوند دی او بل روحانی ژوند دی. شریعت چې دی، نو هغه د جسمانی سوزونو خبره کوي، یعنی قربانی کول. نو زما ملګرو، د قربانۍ کولو خیال خلکو ته څنګه راغلو؟ خدای پاک حضرت موسی علیه السلام ته وفرمایل چې د ګناه سزا مرګ دی، څوک چې ګناه کوي نو هغوی به مړه شي. د هر مذهب خپله خپله عقیده ده، خو په کلام مقدس کې د ګناه سزا مرګ دی. زما ملګرو، شریعت د ګناه هغه زور ختم نه کړی شو، نو کلام په وجود کې راغلو او زموږ ترمنځ اوسېدلو، او موږ د هغه داسې جلال ولیدلو لکه د پلار د یو زوی. زما ملګرو، تاسو زموږ د دې خبرو اترو په شروع کې دا خبرې واورېدلې چې کله مالک عیسی مسیح په انساني جسم کې راغلو، نو هغه صرف د دې لپاره راغلو چې انسان ګناه کړی ده. نو پکار دي چې ځناور نه بلکې هم د انسان وینه توی شي. نو مالک عیسی مسیح په سولۍ باندې د ټولې دنیا د خلکو دپاره فدیه ادا کړه، او د هغې نه پس روحاني سیزونه شروع شو. لکه څنګه چې ندیم ورور لږ مخکې یوه حواله ولوستله، او په هغې کې دا خبرې وې چې عیسی علیه السلام وویل چې زه ځم چې ستاسو دپاره ځای تیار کړم، ځکه چې زما د پلار په کور کې د اوسېدو ډېر ځایونه شته. زما ملګرو، د کلام مقدس چې کم خدای پاک دی، نو هغه انسان پاکی او بیا یې خپلې حضورۍ ته راولي، هلته کې به جسمانی خبرې نه وي.
فیصل وروره، زه دلته ستاسو نه دا یو سوال کول غواړم، او زما یقین دی چې ډېر خلک بم په دې باندې پوهېدل غواړي چې هغه خدای پاک کم چې موږ ته د همیشه نه پاکوالی ښیي او پاکې لارې ته د تلو دپاره وی، موږ ته د ګناه نه او د هر قسمه بدۍ نه د ځان ساتلو خبره کوي، او لکه څنګه چې په کلام مقدس کې لیکلی دي چې خدای پاک دی او د هغه په حضورۍ کې پاکیزګي ده، هلته کې به دا نارې وهلې کېږي چې پاک پاک پاک، مقدس مقدس مقدس. نو هغه خدای څنګه داسې ځونه هلته کې برداشت کولی شي؟ او د دې نه علاوه د یشیا نبی په صحیفه کې هم لیکلی شوي دي چې د هغه مقدس ذات مثال چا سره ورکولی شي؟ د هغه په شان بل څوک شته؟ نو تاسو د دې په هکله څه ویل غواړئ؟
ګوره، چې کله مالک عیسی مسیح په سولۍ باندې د ټولې دنیا دپاره فدیه ورکړه، نو هلته عیسی مسیح په سولۍ باندې دا خبرې وکړلې، انسان توبه ونه کړه، نو عیسی مسیح وویل اے پلاره دوی معاف کا، ځکه چې دوی نه پوهیږي چې څه کوي. هم په دې خبرو کې یوه خبره دام ده چې ایلی ایلی لما شبقتنی، چې مطلب یې دا دی اے زما خدایا اے زما خدایا، تا زه ولې پرېښودلم؟ نو زما ملګرو، خدای پاک دومره پورې پاک دی چې کله د هغه زوی په سولۍ باندې د خلکو ګناهونه په خپل ځان واغستل، نو خدای پاک هغه ګناهونه نشو لیدلې. نو د لږ وخت دپاره یې د خپل زوی نه مخ واړولو، ځکه چې په هغه وخت په هغه باندې د ټولې دنیا ګناهونه وو. نو خدای پاک بدی نشي لیدلې. خدای پاک خو ګناهګار سره مینه کوي، خو د ګناه نه نفرت کوي.
بالکل، حضرت داود نبی په زبور شریف کې لیکلی دی، د مالک تیغر ته څوک ورختې شي او څوک د هغه مقدس ځای کې ودرېدې شي، یوازې هغه څوک چې زړونه او لاسونه پاک وي، څوک چې د بوتانو عبادت نه کوي او هیڅکله د دروغو قسمونه نه کوي. نو په کلام مقدس کې خو داسې لیکلی دی.
ندیم ارورا، ماتم یو حواله را یاده شوله او زه غواړم چې دا خپل اوریدونکو ته ووایم. په انجیل شریف کې د مکاشفې په کتاب 22 باب او 14 آیت کې لیکلی شوی دی، بختور دی هغه خلک چې خپل چوغې صفا وینځلې دي. زما ملګرو، دا هغه خلک دي د چا چې ګناهونه معاف شوي دي او چې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړی وي، چې هم د هغه په وسیله باندې موږ ته خلاصون میلاویدای شي. زما ملګرو، د دې نه پس بیا دام لیکلی شوی دی، هم هغوی به د ژوندون د ونې حق ومومي او خار ته به په دروازو ورننوځي. زما ملګرو، په دې آیات کې د جنت د دروازو ذکر کیږي. په 15 آیات کې بیا داسې لیکلی شوی دی، خو بهر هغه سپی دي کوم چې جادوګران، حرامکاران، قاتلان او بت پرستان او د هغوی ټولو د ژوند هر یو پول په دروغ روان دی. زما ملګرو، په کلام مقدس کې چې چرته هم د سپی لفظ راغلی دی یا د سپی الفاظ استعمال شوی دی، نو دا د هغو خلکو طرف ته اشاره ده، څوک چې په ژوندي خدای پاک ایمان نه راوړي، د هغه عبادت نه کوي او په لاس جوړ شوی د بوتانو عبادت کوي، نو دا لفظ د هغوی دپاره استعمال شوی دی. مالک عیسی مسیح یو ورځ یوې کنانۍ ښځې ته ویلي وو چې دا مناسب نه دی چې د ماشومانانو برخه روټۍ دی څوک واخلي او سپو ته دې واچوي. خو هغې ښځې جواب ورکوو چې او مالکه، خو بیا هم سپي هغه ټوکړې خوري کومې چې د مالکانو د دسترخوان نه غورځېدلې وي. زما ملګرو، چې په دې آیت کې کوم خلک یاد شوي دي، اړومبی سپي، دویم جادوګر، دریم حرامکار، څلورم قاتلان، پنځم بت پرست، اسوک چې دروغ خوښي او په دروغو کې روان وي، نو هغوی به بهر پاتې کیږي. زما ملګرو، په دې آیت کې لیکلی شوي وو چې داسې ټول خلک به بهر وي، نو چې کله د یوې ښځې او سړي نکاح وشي، نو بیا د هغوی په یو بل حق دی او دا یو ډیره پاکه رشته ده. خو که چېرې څوک د دې رشتې نه علاوه هم نور ښځو سره یا ښځه بل سړي سره تعلق ساتي، نو په شریعت کې به د داسې ګناه سزا سنګسارول وو.
بالکل فیصله وروره، او زموږ چې کوم اورېدونکي دي، نو هغوی لم په دې ژوند کې فیصله کول دي چې هغوی په کومه لار روان دي. لکه څنګه چې موږ د پروګرام په شروع کې دا خبره وکړه چې موږ له د خپل منزل په حق لا تحقیق کول پکار دي، او په دې ژوند کې موږ ته د تحقیق کول ضرورت دی چې موږ په کوم طرف روان یو او زموږ منزل څه دی، او دې تم غور کول پکار دي چې آیا موږ واقعي په صحیح لاره روان یو او که نه. آیا تاسو خو چرته په غلطه لاره نه یې روان، هسې نه چې د خپل منزل نه ډیر لرې لاړ شئ. په تورات شریف کې د لویانو په کتاب 12 باب او 34 آیت کې لیکلی شوی دی، زه مالک خدای ستاسو خدای پاک یم، او تاسو خپل ځانونه پاک او مقدس ساتئ ځکه چې زه مقدس یم. زما ملګرو، هغه په خپله پاک دی او هغه موږ هم پاک لیدل غواړي. نو شراب او دویم واده یا د واده نه بغیر نور ښځو سره تعلق ساتل، دا په مسیحیت کې نشته. په مسیحیت کې صرف هغه وخت خپلې ښځې له طلاق ورکولی شي چې کله ته خپله ښځه په خپله په زیناکارۍ کې ونیسي. نو کوم ځای چې خدای پاک دی او چرته چې د خدای پاک حضوري ده، موږ چې ورته جنت وایو، هلته کې صرف او صرف پاکوالی دی. او په تورات شریف کې د هجرت په کتاب 19 باب کې لیکلی شوی دی، که خدای پاک بنی اسرائیلو سره په خپله کلام کړی و چې تاسو پاک اوسئ ځکه چې زه ستاسو مالک خدای مقدس یم.
ندیم ارورا، تاسو د واده خبره وکړه، نو د دې نه زما ذهن ته یوه خبره راغله چې کله حضرت ادم او بی بی هوا ګناه وکړه او د خدای پاک نافرمانی وکړه او هغه میوې وخوړه، نو د هغوی سترګې کولاو شوې. او څنګه چې د هغوی سترګې کولاو شوې، نو هغوی ته پته ولګېده چې موږ خو بربنډ یو. د دې نه مخکې هغوی ته خپل ځانونه داسې نه ښکارېدل. زما ملګرو، زنا یو داسې عمل دی چې د دې دپاره خلک قتل هم کوي، نو د هغه وخت نه هغوی ته خپل ځانونه بربنډ ښکاره شول او هغوی د ځان د پټولو دپاره پاڼې په وجود ولګولې، ځکه چې هغوی د یو بل نه شرمېدل. د هغوی احساسات بدل شول، خپلې ښځې سره کوروالی کول دا د خدای پاک د طرف نه د انسان دپاره یو تحفه ده چې ښځه او خاوند یو ځای شي او یو پاک نسل ترنه پیدا شي او هغه نسل د خدای پاک لوی په دې ځمکه ظاهر کی. خو شیطان د دې کار نه ډېر غلطه فایده اخلي او خلک یې په ګډو وړو سر کړي دي.
بلکل، دا کار صرف هم دې دنیا سره تعلق لري، ځکه چې مالک عیسی مسیح فرمایلی دی چې په اسمان کې به څوک ودونه نه کوي.
بلکل ندیم وروره، تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه. په جنت کې به موږ د جسماني خواهشاتو او جسماني کارونو نه آزاد یو. د دې هر څه تعلق صرف هم د دې ځمکې سره دی.
ګرانو اوریدونکو، زما نن دا سوال دی چې آیا یو ختې څنګه خلکو ته مختلف تعلیم ورکولی شي؟ ځکه چې په دې دنیا کې مختلف مذهبونه مختلفې خبرې کوي او وایي چې موږ ته خدای پاک داسې فرمایلی دي، او څوک د خدای پاک او د جنت په باره کې یو څه وایي او څوک بل څه. نو فیصله وروره، تاسو ضرور د دې په هکله هم څه خبرې وکړئ چې داسې ولې ده په مسیحیت کې خو د مقدس خدای او د مقدس انسان خبره کیږي. او موږ په انجیل شریف کې په اول پطرس خط دویم باب او نهم آیت کې ډېر په واضحه طور سره دا واورېدل چې پکې لیکلی شوي دي: خو تاسو یوه غوره کړی شوي نسل، د شاهي امامانو فرقه، مقدس قوم او د خدای پاک خپل امت یی، د دې دپاره چې تاسو د هغه لوی کارونه بیان کړئ چا چې تاسو د تیارې نه خپلې عجیبه رڼا ته رابللي یی. نو زما ملګرو، خدای پاک په باره کې موږ ته پته ده چې هغه پاک دی، پاک دی او پاک دی. هغه رحم کوونکی دی، هغه مینه کوونکی دی. موږ ته خو په خپل کلام کې د خدای پاک په باره کې هغه شان خبرې نه ښکاري لکه څنګه چې په دې نورو مذهبونو کې کیږي. نو فیصله وروره، ستاسو د دې په هکله څه خیال دی؟
ندیم وروره، د دې په هکله به درته زه دوه خبرې وکم. چې کله مالک عیسی مسیح په سولۍ باندې د ټولې دنیا د ګناهونو فدیه ورکوله، نو په هغه وخت کې هغه سره دوه ډاکوان هم په سولۍ وو. نو یو ډاکو عیسی مسیح وپېژندلو او د خپلې ګناه اقرار یې وکړو، او مالک عیسی مسیح ته یې وویل چې کله ته خپلې بادشاهۍ ته لاړ شې نو ما یاد کا. نو هغه ایمان راوړو. نو په کلام مقدس کې لیکلي دي چې عیسی مسیح ورته وفرمایل چې هم نن به ته ما سره په جنت الفردوس کې. نو په مسیحیت کې د خدای پاک په بادشاهۍ کې د داخلېدلو دپاره یوه ډېره اسانه لاره ده، او هغه لاره مالک عیسی مسیح دی. او لکه څنګه چې ستاسو پوښتنه وه چې آیا خدای پاک مختلفو خلکو سره مختلفې خبرې کوي، نو که موږ ګورو په تورات شریف کې د شمیر په کتاب کې لیکلی شوي دي چې خدای انسان نه دی چې دروغ به ووایي یا د خپلې خبرې او د خپلې وعدې نه به واوړي، بلکې د خدای پاک خوبی دا ده څه چې هغه وایي نو هم هغه شان کوي. او که چېرې موږ نورو مذهبونو ته غور او فکر وکړو، نو د هغوی تعلیم بدل دی، خو د کلام مقدس خدای چې دی نو هغه نه بدلیدونکی دی او نه هغه خدای تقسیمېدی شي، بلکې یو دی. زما ملګرو، پطرس رسول وایي چې خدای پاک د هیچا طرفدار نه دی. هغه هیڅ کلم داسې نه کوي چې دې کس دعا زیاته وکړه نو خیر دی، که اوس هغه ګناه هم وکړي نو هیڅ خبره نه ده. زمون خدای پاک داسې نه دی، هغه په خپله پاک دی او هغه پاکیزګي خوښوي، او څوک چې د هغه د پاکیزګۍ نه راوغورځیږي نو هغه کس د هغه قابل نه دی. او دویمه خبره دا ده چې خدای پاک دروغ نه وایي. که چېرې خلک خدای پاک ته په بل نظر سره ګوري، نو دا بیا د انسان خپل سوچ دی. خو کم خدای چې زه پیژنم هغه ژوندی دی، او موږ په مالک عیسی مسیح کې هغه ولیدلو. موږ په مالک عیسی مسیح کې خدای پاک وینو. خدای پاک ګناهونه معاف کوي، عیسی مسیح هم ګناهونه معاف کوي. خدای پاک شفا ورکوي، عیسی مسیح هم شفا ورکوله. خدای پاک مینه کوي، عیسی مسیح مینه کوله. ځکه مالک عیسی مسیح وفرمایل چې هیڅوک هم زما د وسیلې نه بغیر پلار له نشي تللی. زما ملګرو، د کلام مقدس خدای پاک بدلې بدلې خبرې نه کوي. چې کله هغه وویل چې پاک خلک به د هغه بادشاهۍ ته راځي، نه هم پاک خلک به ځي. د عیسی مسیح د قربانۍ په وجه عام خلک هم صادقه شي، او یقینا چې جنت ته به صرف هم صادقه خلک ځي.
زما خوږو اوریدونکو، لکه څنګه چې ما تاسو ته د انجیل شریف نه دا آیات ولوستو چې پکې لیکلی شوي دي: خو تاسو یو غوره کړی شوی نسل، د شاهي امامانو فرقه، مقدس قوم او د خدای پاک خپل امت یی، د دې دپاره چې تاسو د هغه لوی کارونه بیان کوي چا چې تاسو د تیارې نه خپلې عجیبه رڼا ته رابللی یی. نو موږ له د جهالت او د تیارې د کارونو نه تراوتو ضرورت دی، چې مونږ هغه رڼا ته داخل شو او مالک عیسی مسیح رڼا ده. هغو فرمایل چې زه د دنیا نور یم او هیڅوک هم زما د وسیلې نه بغیر پلار له نشي تلی. او مالک عیسی مسیح مونږ ته د تل عمري ژوندون هغه لاره وښودله چې د کمی په وسیله باندې مونږ جنت ته تلی شو. دا د هغه فضل و چې په مونږ باندې وشو، هغه فضل د کوم چې مونږ لایکم نو، خو خدای پاک د خپل رحمت په وسیله باندې مونږ له د تل عمري ژوندون راکو. نو فیصله وروره، تاسو د دې په هکله سویل غواړئ چې عیسی مسیح څنګه مونږ له د تل عمري ژوندون راکوي؟
ندیمه وروره، په انجیل شریف کې د رومیانو په خط اووم باب او پنځلسم آیت کې پولس رسول فرمایلی دی چې زه په خپلو کارونو نه پوهیږم، ځکه چې زه څه کول غواړم هغه نه کوم، بلکې هغه کارونه کوم چې ته نفرت کوم. زما ملګرو، پولس بیا د دې وجم بیانوي چې هغه ګناه ده، چې داسې ځکه کیږي چې په ما کې ګناه ده. نو مالک عیسی مسیح د ګناه د فدیې دپاره راغلو، او چې کله مونږ په هغه باندې ایمان راوړو نو مونږ څه کوو؟ توبه کوو، او مالک عیسی مسیح زمونږ فطرت بدل کی، ځکه چې هغه ژوندی دی. لکه څنګه چې مونږ ته د پولس رسول په حق له پته ده، کله چې هغه په مالک عیسی مسیح باندې ایمان نه راوړې نو هغه به مسیحیانو له ډېر تکلیفونه رسول، خو چې کله هغه په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړو نو د هغه فطرت بدل شو، په هغه کې مینه راغله او یو خوشخبری راغله. نو مالک عیسی مسیح مونږ له یو نوی فطرت راکو، مونږ یې پاک کړو، زمونږ فطرت یې بدل کو، او مونږ له پاک روح راکو چې هغه زمونږ مدد کوي چې مونږ په وفادارۍ سره خدای پاک سره روان وسو. نو چې کله مونږ خدای پاک سره روان شو نو بیا به په خپل زمونږ نه ښه کارونه کیږي، په مونږ کې به پاکیزګي راځي، مونږ به صادق شو، او بیا مونږ د تل عمر ژوندون کې داخلېدلی شو. زما ملګرو، اوس سوال دا پیدا کیږي چې د تل عمر ژوندون څه دی؟ نو د تل عمر ژوندون دا دی چې د ګناه دور پکې ختم شي او مونږ د خدای پاک د پاکیزګۍ حد ته ورسو، او په دې ځمکم زمونږ سوچ بدل شي. نو د هغه وخت نه زمونږ سفر د تل عمر ژوندون طرف ته شروع شي، او صرف هم هغه خلق به جنت ته ځي، یعنی هغه ځای ته چرته کې چې د خدای پاک حضوري ده، چا چې په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړی وي او د هغه په وینې سره پاک شوی وي.
آمین. زما ملګرو، زما یقین دی چې زمونږ مسلمانان وروڼم په دې خبره ایمان ساتي چې تورات شریف، زبور شریف، د نبیانو صحیفې او انجیل شریف د خدای پاک کلام دی، او دا څلور کتابونه چې دي دا مونږ ته د خدای پاک منصوبه بیانوي. او په انجیل شریف کې په خاص طور باندې د عیسی مسیح راتلل بیان شوی دی، او په هغې کې مونږ ګورو چې مالک عیسی مسیح فدیه ورکه، او هغه فدیه زمونږ د ګناهونو د پاره ورکه، او هم د دې فدیه په ذریعه مونږ جنت ته تلی شو. زما ملګرو، فدیه قیمت ادا کولو ته وایي، او د ګناهونو قیمت خدای پاک په قربانۍ کې لیکلو. نو هغه قرباني مالک عیسی مسیح ورکه، نو هم دا وجه ده چې اوس مونږ اسمان ته تلی شو. مونږ د خپلو عملونو په وسیله هیڅ کلم جنت ته نشو تلی. کیدای شي چې مونږ ښه کارونه هم کوو، خلکو له روټۍ هم ورکوو، او د نورو ډیرو خلکو خیال هم ساتو، خو کیدای شي چې زمونږ زړه ښه نه وي، کیدای شي چې مونږ زناکاره یو، کیدای شي چې زه قاتل یم، کیدای شي چې زه هغه خبرې کوم کومې چې د کلام مقدس خلاف دي. نو زما دا عملونه به مونږ هیڅ کلم د تل عمر ژوندون طرف ته به ونه ځي، بلکې زمونږ د ایمان سفر مونږ ته هم دا وایي چې مونږ صرف په عیسی مسیح د ایمان راوړو په وسیله جنت ته تلی شو.
زما ملګرو، په انجیل شریف کې د متی په کتاب کې ویلې شوی دی، څنګه چې تاسو غواړئ چې خلک تاسو سره وکړي نو تاسو هم د هغوی سره هغه شان وکړئ. نو اوس چې کومې نیکۍ دي نو دا د خدای پاک په ځمکه باندې د امن، د مینې او د سوله د قائم ساتلو دپاره جوړ کړي دي. کیدای شي چې یو کس بل کس ته ووایي چې زه به ستا دپاره یو ښه کار وکړم او ته به زما دپاره یو ښه کار وکړي، خو یو انسان خدای پاک سره څه نیکي کولی شي؟ دا د خدای پاک حکم دی چې کله مونږ په دې ځمکه یو نو مونږ دې د بل انسان سره نیکي کوو، خو دا نیکي به هم په دې ځمکه پاتې شي، خو اسمان ته د تلو دپاره پاکیزګي او صداقت مونږ بوتلی شي. پاکیزګي او صداقت صرف په مالک عیسی مسیح کې مونږ ته ملاوېدای شي.
بالکل، مونږ له په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړل پکار دي، او مونږ له څنګه ایمان راوړل دي؟ چې هم هغه د خدای پاک، چې د خدای پاک کلام دې ځمکې ته په انساني شکل کې رالو، او هغه زمونږ د ګناهونو د خاطره خپل ځان قربان کو. د هغه معجزې خودل صرف د هغه خبرې ثابتولو چې هغه د خدای پاک د طرف نه و. د هغه مقصد صرف معجزې خودل نو، بلکې د هغه د معجزو خودلو مطلب دا و چې هغه هم هغه قدرت لري کم چې خدای پاک سره دی، هغه هم هغه اختیار لري کم چې خدای پاک سره دی. خدای پاک انسان ژوندی کو او هغه له ژوند ورکو، عیسی مسیح مړی ژوندی کړل او هغه له ژوند ورکو. نو دا اختیار هم صرف هغه سره، او هغه نن هم په هر څنګه حالت کې د ژوند بدلولو قدرت لري. عیسی مسیح په خپله فرمایلی دی چې څوک هم ماله راشي زه به هیڅکله هم د هغه نه مخ وانړوم. زما ګران اورېدونکو، مالک عیسی مسیح هر یو کس ته هرکلی وایي، که هغه د هر نسل، د هر قوم او د هر ځای نه وي. خو د خدای پاک کلام نن هم هغوی ته آواز کوي. عیسی مسیح فرمایلی دی، ای تاسو چې د بوج لاندې یئ ماله راشئ، زه به ستاسو بوج سپک کم، زه به تاسو له آرام درکم. نو تاسو هغه له راشئ او هغه به ستاسو ټول بوج ختم کړي. زه خپلو ګرانو اورېدونکو ته دا ویل غواړم چې که چېرې تاسو حقیقت پیژندل غواړئ او واقعي دا پیژندل غواړئ چې خدای پاک څوک دی، عیسی مسیح څوک دی، نو تاسو د کلام حقیقت پیژندل شروع کړئ، کلام مقدس لوستل شروع کړئ. نو خدای پاک به ضرور تاسو په تل عمر ژوندون کې داخل کړي. نو فیصل ارورا، زه غواړم چې تاسو د دې موضوع په هکله زموږ خو اورېدونکو ته څه نه څه نور هم ووایئ.
زما ملګرو، زه به درته دا ووایم چې خدای پاک دی او هغه ته پته ده چې انسان په خپله نشي پاک کېدی. خدای پاک غوښتل چې انسان پاک شي او مال راشي. عیسی مسیح راغلو چې د ټولې دنیا د ګناهونو فدیه ادا کړي، نه د ټولې دنیا ګناهونه هغه اوچت کړل. چې کله موږ په ملک عیسی مسیح باندې ایمان راوړو، نو بیا به موږ جنت ته ځو. زما ملګرو، جنت هغه ځای دی چېرته چې خدای پاک اوسیږي. هلته کې پاکیزګي ده، هلته کې به خلک د فرشتو په شان وي، هلته کې به هیڅ جسمانی کار نه کیږي. او دا هر څه هله ممکن وي چې کله موږ په ملک عیسی مسیح باندې ایمان راوړو او موږ پاک جوړ شو، نو موږ به جنت، یعنی د تل عمر ژوندون کې داخل شو.
زما خوږو ملګرو، عیسی مسیح فرمایلو چې توبه وکئ ځکه چې د اسمان بادشاهي نږدې راغلې ده. زما خوږو ملګرو، نن موږ د هغه جنت په هکله خبرې وکړې، د کوم وعده چې خدای پاک کړې ده، او نن موږ دا خبرې هم وکړې چې هغه جنت ته به څوک ځي، او واقعي چې جنت په حقیقت کې شته، او جنت ته به کم قسم خلک ځي. د هر مذهب خپلې خپلې عقیدې دي، خو موږ ته پته ده چې جنت هغه ځای دی چېرته کې چې زموږ خدای پاک موجود دی، چېرته کې چې د هغه پاک حضوري ده، چېرته کې چې د هغه پاکیزګي ده. او کلام مقدس وایي هلته کې به صرف نور او نور وي، هلته کې به هیڅ بدکارونه نه وي. کلام مقدس موږ ته دام خودنه کوي چې هلته خدای پاک دی، او هلته به صرف د خدای پاک خلک وي. او پاک خلک چې هلته لاړ شي، نو هغوی به د ناپاکۍ کارونه نه کوي، بلکې هغوی به د پاکیزګۍ کارونه کوي. خدای پاک د هغوی نه هم دا توقع لري چې هغوی په دې دنیا کې پاک وي، او چې کله اسمان ته ځي نو بیا هم پاک وي. دا کلام موږ هم دې د پاره تیاری چې د خدای پاک په حضورۍ کې هغه سره په پاکیزګۍ کې اوسېدی شو. زما خوږو اورېدونکو، خدای پاک دې تاسو سره وي او تاسو له دې ډېر برکت درکړي. نو زما ملګرو، هم دې سره زموږ د پروګرام وخت سر ته رسي. اوس موږ له اجازت راکوي، خو په اخیره کې تاسو زموږ د ټلیفون شمیره او د ایمیل پته ضرور ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده
00 50 0 2 50 0 1 0 50 0، یعنی 00 14 50 2 54 1 0 54.
همدغه شان که چېرې تاسو کتاب مقدس په انټرنیټ باندې لوستل غواړئ، تاسو سره کتاب مقدس نه وي، نو تاسو د ویب سایټ په دې پته باندې کتاب مقدس لوستی شئ، www.pashtozere.org. همدغه شان که چېرې تاسو زموږ زاړه پروګرامونه یو ځل بیا اورېدل غواړئ، نو زموږ دا پروګرامونه تاسو په دې ویب سایټ پته باندې دوباره کتلی شئ، www.pashtoradio.org. زما خوږو اورېدونکو، تاسو زموږ پته ځان سره ولیکلئ، نو خامخا موږ سره رابطه وکړئ. اوس موږ له اجازه راکړئ، د خدای په امان.